شپاش بجه سوی درنو دوستان و السلام علیکم زه فرشته جلال زیما لامان لا مرزی او نوریاس نوری او د خبرونه نور ټولو ملګرو همکارانو سره په یو ځای د خبرونه درته وړاندې کوو د ماشام تر شپږنیمو بجو په دې خبری مجله کې به هند ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر په اړه معلومات درته وړاندې کړو. ټاکل شوی ده چې ښاغلی جمهور رئیس نن له هندي چارواکو سره په بېلابېلو دو اړخیزو مسایلو خبرې وکړي، خو د مطالبو د مکملې معرفي څخه د مخکې اول نوریاس نوری د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر حامد کرزي نوې ډیلي ته له رسېدو سره سم نن د دې هېواد له لوړ رتبه چارواکو سره وکتل او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کېدو په اړه یې خبرې وکړې. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان په مخ په خرابېدونکي امنیتي وضعیت روغتیایي خدمات پڅ کړي او د هېواد په یو شمېر برخو کې کچه بحراني حالت ته رسېدلی ده. روسیې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پرېکړه لیک مسوده چې د سوریې ځپونکي اقدامات غندي د نه منلو وړ وبلله. لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. افغان ولسمشر حامد کرزی نوې ډیلی ته له رسېدو سره سم نن د هېواد له لوړ رتبه چارواکو سره وکتل او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کېدو په اړه یې خبرې وکړې. د ولسمشر له مطبوعاتي دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د هند ملي امنیت مشاور شیو شنکر مینون او د بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا له ولسمشر سره د هغه په استوګنځای کې وکتل او هند ته د هغه د ورتګ د هرکلی سربیره د دواړو هېوادونو ترمنځ د ستراتیژیک سند د لاسلیک کولو په شمول د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې ولسمشر به د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره نن وګوري او د دوړو هیوادونو ترمنځ به یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. نوې ډیلی ته ولسمشر په داسې وخت کې ځي چې په افغانستان کې د سولې د عالي شورا د رئیس دی وجل کېدو پر سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. اسلام آباد په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت په برخه کې د نوې ډیلی هڅو ته اندېښمن دی. د تغییر او امید ائتلاف له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو او د سولې د خبرو په اړه د ولسمشر کرزي د وروستۍ وینا ملاتړ وکړ. د دې ائتلاف مشر عبدالله په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استول شوی ویلي دوی هیله لري چې افغان حکومت د پاکستان په وړاندې یوه واضح او روښانه پالیسي غوره کړي. نوموړي ویلي کله چې افغانان د پردې تر شا له کړنو خبر شي نو به په یو غږ عمل وکړي. افغان ولسمشر تېره شپه په خپله تلویزیوني وینا کې وویل چې افغانان سوله غواړي، خو هغه ډلې باید مشخص شي چې سوله ورسره کېږي. نوموړي همدارس پاکستان تورن کړ چې له افغانستان سره د سولې په پروسه کې همکاري نه ده کړې. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان مخ په خرابېدونکي امنیتي وضعیت روغتیایي خدمات پڅ کړي او د هېواد په یو شمېر برخو کې کچه بحراني حالت ته رسېدلې ده. د جنوبي آسیا لپاره د سره صلیب د عملیاتو مشر جاکوس دیمایو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وضعیت خطرناک وباله او ویل چې په جګړه ځپلو سیمو کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی تر ټولو خطرناکې سطحې ته ټیټ شوی دی. سره صلیب د بحراني سیمو نوم وانخیست. د ملګرو ملتونو یو وروستی راپور وایي چې په روان کال کې د شخړو اندازه ډیره لوړه شوې او د نامنیو په پیښو کې د تیر کال په نسبت سږ کال په میاشت کې په سلو کې نږدې 40 زیاتوالی راغلی دی. روسیې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پرېکړه لیک مسوده چې د سوریې ځپونکو اقدامات غندي د نه منلو وړ وبلله په پام کې و چې اروپایي هیوادونه نن د ورځې په وروستیو کې دغه مسوده رایګیري ته وړاندې کړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گینادی گاتیلوف وویل سره له دې چې د مسودې په متن کې په وروستیو لحظاتو کې بدلون راغلی او مستقیما د بندیزونو کلمه لرې شوې، د دغې مسودې وړاندیز شوی متن بیخي د منلو وړ نه دی. برېټانیا، فرانسې، جرمني او پرتګال په خپل متن کې د بندیزونو کلمه لرې کړې او په ځای د مشخصو اقداماتو په اړه ویلي څو د امنیت شورا هغه تصویب کړي. گاتیلوف دا ونه ویل چې آیا روسیه به دغه پرېکړه لیک مسوده ویټو کړي. د تیرې مارچ میاشتې څخه چې په سوریه کې د رژیم ضد مظاهرې پیل شوې، د حکومت د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې له 2500 څخه زیات کسان وژل شوي. د یو بل خبر له مخې د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل نن وویل چې د سوریې د سفارتونو چارواکو په منظم ډول په بهر کې میشتو سوریایانو ته ګواښ کړی او هغوی بیرولي چې د رژیم د ځپونکو اقداماتو په وړاندې چوپ پاتې شي. په لندن کې میشت د بښنې نړیوال سازمان وویل په دې اړه په اتو بریتانیا، کاناډا، چیلي، فرانسې، جرمني، هسپانیا، سویډن او متحده ایالاتو کې له 10 څخه زیاتو دوسیو کې اسناد راټول کړي دي. امنیستي انټرنیشنل له کوربه هیوادونو څخه وغوښتل چې د سوریې د سفارت د هغو چارواکو په وړاندې دي چې د بیرونې او ګواښ په دغو منظمو کمپاینونو کې په لاس لرلو تورن دي جدي اقدام وکړي. د یونان د مالی وزیر نن وویل چې یونان کولی شي د نومبر د میاشتې تر نیمایي پورې نړیوالو مرستو ترلاسه کولو ته منتظر شي. د یونان حکومت مخکې ویلي و چې که د میلیاردونو ډالرو نور مرسته ترلاسه نه کړي نو به د روانې میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو لګښتونو د تامین لپاره پیسې ونه لري. د یونان د مالیې وزیر په لوکزامبورګ کې د مالیې وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته بیرته اتن ته له ستنېدو سره سم دا څرګندونې وکړې. په دې غونډه کې د مالیې وزیرانو یونان ته د پورونو ورکولو د مهمې مرستې په اړه پریکړه وځنډوله. له دې سره په یو وخت کې نړیوالې مالي مرستې د هیواد د مالي ستونزو په اړه خپلو څېړنو ته دوام ورکوي. د ایورو د ډلې مشر جین کلاود جنکر وویل نړیوال څارونکي په دې اړه چې آیا یونان د سختو اقتصادي پلانونو د عملي کولو لپاره کافي اقدام کړی دی تر څو د هیواد ته د اروپایي اتحادیه او د نړیوال وجهي صندوق لخوا د ژغورنې 8 میلیارد یورو نور مرسته ورکړل شي څېړنه کوي. د دوی د څېړنو راپور به د اکتوبر تر 14 پورې بشپړ نه شي. جنکر چې د ایورو د ډلې مشر او دغه راز د لوکزامبورګ صدر اعظم دی په هر صورت ټینګار وکړ چې د دې امکان نشته چې یونان د پورونو له وجې دیوالي شي یا د ایورو له لاسه ورکړي. زموږ هیڅ یو د دې پیشبیني نه کوي چې یونان د دې لګښتونو په تامین کې ناکام شي. له ټولو امکاناتو به کار واخیستل شي چې د دې کار مخه ونیول شي او هیڅوک پیشبیني نه کوي چې یونان د دې ایورو له زون څخه ووزي. زه په کلکه ټولې هغه اوازې چې وایي ښایي له یونان نه د دې شي غوښتنه وشي یا هم پرېکړه وکړي چې له ایورو ووزي ردوم. زه همداراز د یونان د دیوالي کېدو په اړه ټولې اوازې په کلکه ردوم. د دغه بحران پر سر راپورته شوو اندېښنو ته په پام سره ایورو پرون د امریکایي ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړ او 1.2 ته ورسېد چې تا د تېرې جنوري راهیسې تر ټولو ټیټه کچه ده. د تیبتانو جلا وطن مشر دلای لاما جنوبي افریقا ته خپل سفر په دې خاطر ځنډولی چې هغه تمنه درلوده چې ویزه به ترلاسه کړي. د جنوبي افریقا د عیسویانو ستر مشر دوست مونتو تو او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي دلای لاما ته بلنه ورکړې وه چې د هغه د زیږېدو د 80 کلنې کلیزې په مراسمو کې چې د جمعې په ورځ ترسره کېږي ګډون وکړي. د دلای لاما د دفتر لخوا له نوې ډیلي څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په پام کې وه دلای لاما د پنجشنبې په ورځ له نوې ډیلي څخه چې هغه پکې په تبعید کې ژوند کوي جنوبي افریقا ته روان شي. خو دا چې په روانه اونۍ کې ونشو کولی ویزه ترلاسه کړي دغه سفر لغوه کړی دی. انتقاد کوونکو د جنوبي افریقا حکومت تورن کړی چې د چین فشارونو ته تسلیم شوی. چین د تبتانو جلا وطنه مذهبي مشر یو بیلتون غوښتونکی مشر بولي. چین د سوداګرۍ په برخه کې د جنوبي افریقا لوی شریک دی. او درې فزیکدانانو ته نن د کایناتو د پراخوالي په اړه د څېړنو په خاطر د سګنی 2011 عیسوي کال د فزیک د نوبل جایزه ورکړل شوه. د سویډن سلطنتي ساینس اکاډمۍ وویل امریکایي فزیکدان ساول پرلمتر، امریکایي استرالیایي براین شمیت او امریکایي ادم ریس دغه جایزه په ګډه ترلاسه کړې. دوی په خپلو تحقیقاتو کې ثابته کړې چې کائنات د پخواني نظریې خلاف چې ویلي کائنات تنګیږي د پراخېدو په حال کې دي. د نوبل کمیټې د فزیک د جایزې مسؤول بوری جانسن په سټاکهولم کې په یوې خبري غونډه کې دغه جایزه اعلان کړه. This discovery of the accelerating expansion of the کائنات د پراخوالي په اړه دغه نوی کشف د کائناتو پیژندنې لپاره ډیر مهم دی. د کائناتو د پراخوالي دغه څېړنه موږ ته د دې امکان راکوي چې د کائناتو د تدریجي تکامل او هم ښایي د کائناتو د نهایي سرنوشت په اړه پوهه ترلاسه کړو. دا د نوبل د روان 2011 کال دوهمه جایزه ده چې په روانه اونۍ کې اعلانېږي. د روغتیا جایزه پرون اعلان شوه او دریو څېړونکو ته ورکړل شوه. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
شپږ بجې او 8 دقیقې شوې. جمهور رئیس حامد کرزی په هند کې د یو له هندي چارواکو سره د افغانستان او هند په دواړخیزو اړیکو او همداراز د سیمې پر حالاتو خبرې کوي. خو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې شایي د ولسمشر دغه سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړپړ کړي. په دې ارتباط یو تحلیلي مطلب لرو او هند ته د جمهور رئیس حامد کرزی په سفر باندې وروستي معلومات درته وړاندې کوو. په افغانستان کې د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین رباني د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو هیئت نن په یو خبري غونډه کې د خپلو لاسترالونو په اړه خبرې کړې دي. د دوی خبرې به هم سره واورو. د خلکو باسواده کېدل په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره څومره مرسته کولای شي؟ په دې ارتباط په خبرونه کې ځانګړی رپورټر په دې خبري مجله کې به هڅه وکړو چې هند ته د جمهور رئیس حامد کرزي د سفر په ارتباط په هند کې د مطبوعاتو د ټیم له یوه غړي حامد علمی سره په تماس کې سو. خو سملاسي سره احمد شیبر د ټلیفون د په سټوډیو کې دی او هند ته د جمهور رئیس حامد کرزي د دغه سفر په ارتباط وروستي معلومات راغونډ کړي دي. نو مهرباني.
مننه. ټاکل شوی ده چې نن په نوې ډیلي کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره د ستراتیژیک همکارۍ تړون لاسلیک کړی. شیبه مخکې مې له حامد علمی سره فرشته جان لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه خبرې وکړې. هغه وویل چې دغه اوس موږ دې ته انتظار و چې منموهن سنگ او حامد کرزی راشي او دغه تړون لاسلیک کړي. افغان ولسمشر غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې هند وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو بل لور ته په تیرو لسو کلو کې تر بل هر وخت افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې شوې دي. نو د هند سفر اسلام آباد دقیق څاري. د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا رسنیو ته وویل چې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې له دې سره به د اسلام آباد اندېښنه زیاته شي، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې د هند د اغیزو پراختیا ته اندېښنه لري. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د سفر په ترڅ د هند په سفر کې د افغان او هندي چارواکو په وینا پر دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو خبرې کیږي او رپورټونه څرګندوي چې افغان ولسمشر به په دې سفر کې له هند سره د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې یو تړون لاسلیک کړي چې دا تړون به پاکستان خوا بدای کړي. هند ته د ولسمشر کرزی د سفر پریکړه څو میاشتې مخکې هغه مهال چې د هند صدر اعظم منموهن سنگ کابل ته تللی و شوې وه، خو دا له داسې وخت سره برابر شوی دی چې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته تر بل هر وخت کړکېچن شوي دي. او د افغانستان ولسمشر د هند تر سفر مخکې ملت ته په خپله وینا کې وویل چې د دې سربیره چې افغانستان پاکستان ته د دوستۍ لاس ورغځولی، دغه هیواد له تروریزم سره په جګړه کې اخلاص نه کوي او دوه مخی سیاست پر مخ وړي.
د ټولو ورانیو بدبختیو او مصائبو سره سره چې زموږ د هیواد او پاکستان ملي ټینګ کړی ده، د افغانستان په وړاندې دوه ګونې لوبه او له تروریزم څخه د وسیلې په توګه استفاده دوام لري. د پاکستان اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د سولې او امنیت د تامین په برخه کې له موږ سره همکاري نه ده کړې، چې زموږ لپاره د تاسف وړ خبره ده.
په هند کې هم یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې د حامد کرزی سفر به په داسې وخت کې پاکستان ډېر خوابدی کړي. په نوې ډیلي کې د څارونکو تحقیقاتي مرکز یو غړي سعید نقوي رویټرز اژانس ته وویل د افغان ولسمشر دا سفر به د اسلام آباد د زړه ډېر مات کړي، ځکه چې د دې سفر په ترڅ کې چې هر موافقه کیږي هغې ته به پاکستان په بده سترګه ګوري چې دا کار د دوی لپاره شوی دی. هند هڅه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو دغه هیواد له افغانستان سره د مځکې له لارې پوله نه لري، نو په دې برخه کې مجبوره دی چې پر پاکستان اتکا وکړي. د رویټرز اژانس په وینا بل لور ته هند په کابل کې په 2008 او 9 میلادي کلونو کې پر خپل سفارت بریدونه داسې انګیري چې دا اسلام آباد د دې لپاره کړی دي چې له افغانستان هند لري ووسی.
احمد شیبر مننه. تاسو درنو اوریدونکو، هند ته د جمهور رئیس حامد کرزی په سفر باندې وروستي معلومات واوریدل، او لکه څنګه چې علمی صاحبم شاید اوریدلی وي د هندي چارواکو هندي کارپوهانو او همدارس په کابل کې د نظر خوندانو ازادي رادیو ته ویلي چې دغه سفر به اسلام آباد له نږدې څاري، او یو شمېر کتونکو لا په دې باور دي چې ممکن دا سفر د کابل او اسلام آباد په اړیکو ناوړه اغیز وکړي. تاسو د جمهور رئیس حامد کرزی له ویندویانو څخه ستاسو نظر په دې ارتباط څه دی؟
څو شېبې پس د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د هند جمهوریت ترمنځ ستراتیژیکي همکاري تړون امتیازي دا په دې تړون کې د مختلفو اعضاو کې هندستان او افغان سره همکاري کې امتیاز شوی دی. خو دا معنا نه لري چې دا تړون چې موږ امضا کوو د هند سره دا د بل هېواد د بل کوم هېواد فرضیت یا په
حامد علمی صاحب، تاسو په همدې سفر کې د جمهور رئیس حامد کرزی نور څه پروګرام له کومو هندي چارواکو سره په مشخص ډول په کومو مسایلو دوی خبرې کوي؟
همدارس چې موږ تاسو خبرې کوو د افغانستان د اسلامي جمهوریت جواب جمهور رئیس او د هند د جمهوریت خبرزان خبرو کې وختي خبرو کې نشي او مخکې د هند حاجه وزیر سره او د هند امنیتي چارو فلکار سره ملاقاتونه وشو سوشي به پاس راتلونکي ځکه او سبا هم د افغانستان اسلامي جمهوریت جواب ورکوي وایي وینا کوي دا څه په دې ځای کې راځي کیږي د ملاقاتونه کې د سهار شو تقریبا دوه ملاقاتونه شو دي او دوی روان دي
علمی صاحب تاسو ول چې ټاکل شوی په څو شیبو کې د هند او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکو همکاروي تړون داس لیکسي د دغه تړون ځینی مواد کراته وایست د ځینی برخي
ما څه دی چې موږ شو موږ سې فنایو مطبوعات خاص خلاصو خو دا مهم موضوعات وه چې د همکاري او د سیاسي برخه کې د امنیتي برخه کې د اقتصادي تجارتي په برخه کې د ارتقاء ځلفتونو په برخه کې کېږي او نور اسکالي او تربیا او فرهنګ په اړه چې دا فعالیت د فین خو ټول مهم دی چې د خلکو د هند په وسان د باسا د هند د خلکو ترمنځ هم تحریک او بنښه اقتصادي
د ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو له ډیلیس خدای جمهور رئیس حامد کرزي د ویان د حامد علمی څرګندونی واوریده د ویل چې په څو شیبو کې به د هند او پاکستان ترمنځ د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاروي تړون لاسلیک سي خوشاغلی علمی ویل چې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان او بل هیڅ هیواد په اړیکو به ناوړه اغیز کوي خو د دغه سرګندونو سره سره په کابل کې یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې هند ته شاید جمهور رئیس حامد کرزي دغه سفر د کابل او اسلام آباد په اړیکو ناوړه اغیز وکړي او شاید دا سفر به د اسلام آباد لخوا لډیر نږدې وڅارل شي په دې ارتباط حمید مومند له کابل یو تحلیلي رپورت لري
د افغان کډونکو په باور ولسمشر کرزي نوې دلی ته د سفر په داسې حساسو شرایطو کې پیل کړی چې د کابل او اسلام آباد اړیکې یو ځل بیا له نازک پړاو نه د تیرې دوه په حل کې دي افغان ولسمشر په دې سفر کې له هندي لوري سره په دوه اړخیزو اړیکو او د دوه هیوادونو ترمنځ په بیلابلو برخو کې د همکارۍ د پراخولو په امکاناتو خبرې وکړي د سیمایزو چارو افغان کډونکو احمد سعیدی کسه هم له هند سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراخول ضروری بولي خو د پاکستان حساسیتونه هم له پامه نه غورځوي د هند او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې شتو ستونزو ته په اشاره وایي چې افغانستان د سیمایزو سیالیو په وړاندې تر کافي حد زیانمنون کده او افغان مشرانو ته پکار ده چې په سیمایزو اړیکو کې انډول په پام کې وساتي
زما باور دا ده چې افغانستان په دې حالت کې د قدرت په دې نیروبندې نشته چې د منطقوي مملکتونو په رغبتونو کې ځان شامل کړي بهتر دا چې افغانستان د ټولو مملکتونو په خپلګټه باندې استفاده وکړي چې افغانستان په منطقوي رغبتونو کې شامل شي نور امنیت راوستل په دې وطن کې زما په نظر اصل کار نه دی
ښاغلی سید د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند چې ویل کېږي په دې سفر کې به پرې بحث وشي د پاکستان یو جدي اندېښنه بولي افغان ولسمشر هند ته له سفر یو شپه مخکې ولست په خپل خطاب کې په پاکستان انتقاد وکړ چې د افغانستان په وړاندې دوه مخې سیاست تعقیبوي او د سولې په ټینګښ کې همکاري نه ده کړې افغان امنیتي چارواکو د استاذ ربانی د وژنې تر شا هم د آیس آی لاس کېلو بالا او په کابل کې د پاکستان سفارت ته ځینې داسې اسناد او شواهد وسپارل شي پکې په کوټه کې د ترور د پلان د طرحانو نمونه او پته شامل وي افغان دولت د استاذ ربانی له وشل وروسته له طالبانو سره د پخلاینې لپاره خپل سوکلنې هڅې ناکام وبلل او ټینګار وکړ چې باید له پاکستان سره د یو طرف پتوګه خبرې وشي خو ځینې نور کتون کې بیا نوې ډیلی ته د ولسمشر کرزي دا سفر له پاکستان سره د سولې د خبرو په زیان بولي انجینر محمد یونس فکر وایي چې افغان ولسمشر باید هند ته د سفر پر ځای د خپل نړیوالو متحدینو سره یو ځای په پاکستان فشارونو ته دوام ورکړي وي
اغه هدف چې تاسو مخکې یې چې پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه سره مذاکره وکړي د هند سفر د هغه سره مرسته نشي کولای د باید دا رقابتي سفر په دغه موقع کې نه کولای د مخه خپل د نظام سره یو عمومي تفاهم په وجود راولي وایي آیسته آیسته پاکستان د بین المللي ټولنې په مرسته واداره کړي وایي چې دا شروع سره ملګری شوی وایي
خو افغان دولت دا وایي چې د سفر لمخکې نه پلان شوی او په سیمه کې لرسته پرمختګونو سره هیڅ راستړاو نه لري افغان حکومت وایي چې د خپل بهرنی پالیسۍ لمخې له هیڅ سره داسې اړیکې نه پالي چې د کوم بل هیواد په ځان تمام شي په اصل کې د کابل او اسلام آباد او همدارس د واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې حساسیت روسه له هغه رامنځته شو چې په کابل کې د امریکا په سفارت حمله وشوه او له هغه روسه استاد ربانی په خپل کور کې ترور شو که څه هم امریکا او افغانستان په دې پیښو کې د پاکستان سرګر اداره کېله بولي خو پاکستان بیا د تورونه ردوي
خبری مجله اوري
د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني د قتل په ارتباط د تحقیقاتو خاص هیئت نن د خپلو کارونو او د خپلو احتمالي لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې او دغه خبري کنفرانس د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند راغلی وو. معصوم میوند هم دا ورسره سره له کابله د ټلیفون پلان کې دی، نو مهرباني وکړئ تاسو دغه خپل معلومات ووایاست.
بل فرشته جان تاسو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل، دغه د استاد رباني د ترور د څیړنې کمیسیون چې ویان د وغړي ډاکټر زیانن په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، دوی ویل چې هغه اسناد چې موږ په تیرونی کې د پنځمې پرځ باندې موږ د پاکستان سفارت ته سپارلی و، نن پاکستان و دې کمیسیون ته د هر ډول همکاریو د رد خبره کړې ده. یعنی د ډاکټر زیا په خبره باندې چې د پاکستان سفارت ورته ویلي چې تاسو موضوع رسنۍ ته ایستلې ده او موږ له تاسو سره په دې قضیه کې هیڅ ډول همکاري نه څه کولای. د ډاکټر زیا په خبر باندې چې دی ټول هغه اسناد چې لازم و او د دې ترڅنګ هغه پلاوی چې غوښتلې پاکستان ته ولاړ سي ول تر پاکستاني چارواکو سره خپل په ځانګړي ډول د پاکستان د استخباراتو د ادارې سره وګوري، هغه پلاوی هم منسوي دی او هغه پلاوی هم نه دی پریښودل سوی چې ولاړ سي پاکستان ته او د دوی سره خبرې وکړي. دا چې د افغان حکومت راتلونکي دریز به څه وي او یا به څه کوي وړاندې ډاکټر زیا وای.
رئیس صاحب جمهور وویل چې د پاکستان موږ غوښتنه هم دادی که هغوی ونه مني نو موږ ضرور ملل متحد ته ولاړ سو او هلته دا اسنادونه چې موږ سره دي هغوی ته تسلیم ورکوو او موږ د ملل متحد سره به همکاري وکړو. د استاد د وژنې پلان په پاکستان کې طرحه سوی و. دا پلان یوازې د کویته شورا نه د قصې نه جوړیږي، ضرور هلته د پاکستان د استخباراتو لاس د دغه شی په شا باندې دي. دا ځکه چې د نوار صوتی شو یو میاشت ورک و له دغه 15 خلک نه ولاړ، هلته د تحلیل تزی خلک موجود و، بیا بیرته هغه خلک دا پروګرام جوړ کړ.
بله فرشته جانم
مننه. معصوم میوند درنو اوریدونکو، تاسو د معصوم میوند رپورټ واورید، معلومات مو واورېدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر د وشل کېدو په ارتباط د تحقیقاتو خاص کمیسیون نن خبرې وکړې. په همدې مسله کې به پاتې سو د افغانستان د مشرانو جرګې د سېشنبې په ورځ خپلې عمومي غونډې ته د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سرپرست ورغوښتي و تر څو د استاد رباني د قتل په اړه دوی ته وروستي معلومات ورکړي. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین د مشرانو جرګې د غونډې ته ورغلی و او له کابله پر همدې مسله رپورټ لري.
د افغانستان لوړ پوړي امنیتي چارواکي وایي د سولې عالي شورا هیڅ لاسته راوړنه نه لري او هغه څه چې دغه شورا یې پرمختګ بولي هغه د دښمن لخوا ورته یوه توطئه وه. د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي چې د ملي امنیت له سرپرست سره یو ځای د مشرانو جرګې غونډې ته وربلل شوي و وایي تر اوسه د سولې عالي شورا هیڅ کاره پرمختګ نه لري.
اصلا برادرای عزیز د 4 ماه اخیر چیزی به نام ارتباط از طرف سران طالبا با
ګرانو رونو په دې وروستي او سلورو میاشتو کې د طالبانو لخوا د سولې عالي شورا سره اصلا هیڅ اړیکه نشته. هر هغه څه چې وو هغه د دښمن یو توطئه و، حتی چې د طالبانو چټو کسانو هم له دې شورا سره اړیکه نه ټینګه کړې. هر څه چې وو جالي کارونه و، دغه شورا ته فریب ورکړی، بل اخره هغه په نازوانه توګه راغلل او
محمدی زیاتوی افغانستان ته توطئه له پولی ها خوا جوړیږي او امنیتي ځواکونه نشي کولای چې مخنیوي وکړي. د ملي امنیت سرپرست سناتورانو ته په خبرو کې څرګنده کړه چې د افغانستان په وړاندې یو منظم او روزل شوی دښمن ولاړ دی چې ګاونډي هیوادونه یې ملاتړ کوي. رحمت الله نبیل په ډاګه وویل چې د پاکستان پاوز او آی اس آی دغه مخالفینو ته روزنه ورکوي او په افغانستان کې خپل اهداف پر پوره کوي.
جانب مقابل ما یک صف تروریستی که از 10 الی 30 سال بالا از سرمایه گذاری
زمون مقابل جانب ته یو داسې تروریستی صف ولاړ دی چې لاس تر دیر شو کلونو په هغوی پیسې مصرف شوی، لاس 15 فعال تروریستی ډلې سره یو شوی او تر شای د پاکستان پاوز او استخباراتي شبکه ولاړه ده او لارښوونه ورته کوي چې په افغانستان کې فلانی کس وژنی او دغه سلسله اوس نوی نه د پیل شوی بلکې لاس کلونو را پدې خوا دوام لري.
دا ویل د وړاندې د ولسمشر لومړی مرسیال مارشال فهیم، د کورنۍ چارو وزیر بسم الله محمدی، د ولسی جرګې غړی عبدالرب رسول سیاف او د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلمیار ته هم د ترور کیس جوړ شوی وو چې هر یو په وار وار د امنیتي ځواکونو لخوا کشف او شان شو. ښاغلی نبیل وایي د سولې عالي شورا نه غوښتل چې امنیتي ارګانونه یې په کارونو کې مداخله وکړي او وایي د استاد رباني د قتل یو لامل هم کېدای شي همدا وي. سناتورانو ته د دغو چارواکو څرګندونې د قناعت وړ نه وې. ځینو یې په انتقادي ډول له دوی څخه وغوښتل چې خلکو ته د نورو اشخاصو د وژلو خبر مه ورکوئ، بلکې د دښمن په وړاندې جدي اقدام وکړئ. د سناتورانو له دې ډول پوښتنو وروسته د ملي امنیت د سرپرست په غوښتنه غونډې د بند دروازو تر شا دوام وکړ او رسنیو ته یې د پوښښ اجازه ورنکړل شوه. د سولې عالي شورا مشر استاد برهان الدین رباني د سپتمبر په 6 په خپل کور کې په یوه ځان وژونکي حمله کې ووژل شو. امنیتي چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې ځان وژونکي په لونګۍ کې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو، خو د ملي امنیت سرپرست وایي حمله کوونکي په لونګۍ کې نه بلکې په سپینه خولۍ کې چاودېدونکي توکي په ډېر مهارت ځای پر ځای کړي وو. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
سواد او سوله د دینی عالمانو او رهبرانو لاند. نن په کابل کې تر دې نوم لاندې یو سیمینار جوړ شوی و چې په هغه کې د افغانستان د پوهنې وزیر او ګڼ شمېر دینی عالمانو ګډون کړی و او په دې باندې خبرې وسوې چې په افغانستان کې د خلکو د باسواده کېدل د سولې له تامین سره څومره مرسته کولای شي. دغه سیمینار ته د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف ورغلی و او له هغه ځای رپورټ لري.
افغان حکومت په دې باور دی چې په هیواد کې د اوسنۍ ستونزو او نامنیو اصلي لامل په ټولنه کې نالوستي ده چې د دینی عالمانو په همکاري باید ورته جدي پاملرنه وشي. د ولسمشر دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی په هغه غونډه کې چې د سواد او سولې په اړه د سې شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، له افغان عالمانو وغوښتل چې بې سواد خلک زده کړې ته وهڅوي. ښاغلي خلیلی وویل یوازې دولت او د پوهنې وزارت نشي کولای چې په دې برخه کې کار وکړي، نو ځکه خو د دینی عالمانو او خلکو ونډه ډېره اړینه.
متاسفانه بی سوادی ریشه ای
لا بد مرغه بی سوادی د ډیر هغو ستونزو ریښه ده چې اوس موږ سره مخامخ یو. په هغه ځای کې چې د سواد او زده کړې سطح ټیټه وي، هلته تورتم حاکم وي. د همدې بی سوادی له امله زموږ د هیواد پاک زړه او ساده بچیان په ډیر اسانۍ سره د یو شمېر تروریستي او تباهکارو کړیو ښکار کیږي او زموږ هیواد د تباهۍ په لور بیایي.
افغان حکومت په داسې حال کې د زده کړې په برخه کې د دینی عالمانو د مرستې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې نامنی ډیره شوې ده. حکومت په دې باور دی چې د دینی عالمانو په مرسته کولای شي ډیر ژر د زده کړې کچه لوړه کړي. همدارس دینی عالمان هم زده کړه د هر انسان حق بولي او وایي چې د علم زده کړه په هر مسلمان نر او ښځه فرض دی. د پوهنې د وزارت د اسلامي تعلیماتو مرستیال ډاکټر شفیق سمیم په وینا دوی د زده کړې په برخه کې یو مهم او اساسي رول لوبولی شي.
یو د تعلیم پورې تړلې لازم او ملزوم خبره ده. په همدې خاطر عالمان د اول درجه خلک دي. په هر اسلامي ټولنه کې او خصوصا په افغانستان کې چې دا یو اسلامي ټولنه ده، عالمان لومړۍ درجه لري، لومړی مقام لري. هغوی د اول د زده کړې دپاره او بیا د هماغې لارې د سولې دپاره کار وکړي. موږ د خپل ممبر د لارې خلکو ته خبرې خبرو. زموږ ممبر یعنی د میډیا نه ډېر مؤثر تمامېږي. که دغه کارونه منسجم شي، زه یقین لرم چې په افغانستان کې به د سولې دپاره ډېر څه وشي.
بلخوا د پوهنې وزارت وایي د دې ترڅنګ چې په تیرو لسو کلونو کې د پوهنې په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې، خو بیا هم د سولې نشتون د دوی په وړاندې لویه ستونزه ده. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردک په وینا د جګړې تر ټولو ډیر تاوان په هیواد کې پوهنې ته رسیږي.
د اسلام مقدس دین د سولې اهمیت په متعددو قرآنی او نبوي ارشاداتو کې بیان کړی چې سوله الهي حکم دی. د سولې نه موجودیت د هر انسان لپاره ګواښ دی، اما د معارف منصوبین، ګران شاګردان او د قدر وړ کوونکي په خاص ډول له خطر سره مخامخ کوي. ژوندی ثبوت یې د هیواد په جنوبي ولایتونو کې د 1500 مکتبونو بندېدل دي او له دې کبله د 400,000 ماشومانو او نویو ځوانانو د تعلیم یعنی د خدای ورکړي حق څخه د دوی محرومول دي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې 9 میلیونه خلک د سواد له زده کړې بې برخې دي، چې د پوهنې وزارت په وینا په راتلونکو 4 کلونو کې به د باسواده خلکو شمېر 80% ته جګ کړي. دا چې دوی به په رښتیا سره دغه کار وکولی شي که نه، دا به د وخت په تېرېدو سره څرګند شي.
خبری مجله اوری.
د سویلي حوزې تنظیمي رئیس اسدالله خالد نن په یو خبري کنفرانس کې اعلان وکړ چې خصوصي امنیتي کمپنۍ د کندهار د امنیت لپاره جدي خطر دی او د یوې اونۍ په جریان کې به یې نورو سیمو ته انتقال کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی په دې ارتباط رپورټ وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې 13 ورځ په کندهار کې دوه پرله پسې ځان وژونکي بریدونه وسول، د سویلی اوزیه تنظیم رئیس د قومونو قبایلو او سرحدونو د چار وزیر اسد الله خالد په یوه خبری غونډه کې څرګند کړی چې د کندهار د امنیت د شوالي لپاره به نوی ګامونه اخلي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې خصوصي امنیتي کمپنیو د کندهار امنیت لګوار سره مخ کړی او له دې عمله به د یوې اونۍ په جریان کې یادې کمپنۍ د کندهار له ښاره نور سیمو ته انتقال کړي. د ښاغلي خالد په خبره د کندهار د امنیت د شوالي لپاره به نور ګامونه هم اخلي، لکه د بیا راجستر موټرونو ثبتول، د بې جوازه وسلوالو د تګ او وسلې ګرځولو مخنیوي، او د ټولو امنیتي او غیر امنیتي ارګانونو څخه د سیمېټي خښتو لری کول.
امنیتي قواو ته امر کوم چې په ښار کې ټولې هغه سکیورټي کمپنۍ چې په فعالیت اخته دي دا باید د ښار له ساحې نه ووځي، تر څو د کندهار د شریفو ښاریانو د آزار او د اذیت باعث ونه ګرځېږي. هغه غیر قانوني ګروپونه چې تر هر نامه لاندې فعالیت کوي هغه هم باید له 2-5 ورځو وروسته.
د خبرونې د وخت د ډیر کموالي په خاطر مو دا رپورټ بشپړ نشر نه کړ، معذرت غواړو. په بل نورو خبرونو کې به پوره خبرو. دری خبری مجله مو پیل سوې ده. ملیحه هراری وړاندې کوي او زه فرشته جلال زی اجازه غواړم.
تشکر فرشته جان، شما ماندنه باشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه گزارش ها در رابطه با مسائل افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. از سفر حامد کرزی گزارش خواهیم داشت که در این لحظات سند همکاری های استراتژیک را با هندوستان امضا میکند. همچنان از امضای همکاری های دراز مدت استراتژیک میان اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان هم قرارداد چنین سند امضایان در این رابطه گزارش خواهیم داشت. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، اما نخست توجه کنید با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم امید مرزبان پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی لحظات پیش با صدر اعظم هند منموهن سینگ دیدار کرد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید وضعیت امنیتی افغانستان که در حال وخیم‌تر شدن است، دسترسی به خدمات صحی در این کشور را دشوار ساخته است. و پلیس پاکستان میگوید مردان مسلح حداقل 12 تن از شیعیان آن کشور را در ایالت بلوچستان کشتند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی لحظات پیش با صدر اعظم هند منموهن سینگ دیدار کرد. حامد علمی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان، به رادیو آزادی گفت هدف این دیدار گفتگو در رابطه با مسائل مهم بین دو کشور و امضای پیمان همکاری های استراتژیک بین هند و افغانستان بود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در جریان سفرش به دهلی جدید امروز همچنان با وزیر خارجه و رئیس شورای امنیت ملی هند ملاقات کرد. در جریان همین مجله خبری سفر حامد کرزی به هند را دنبال خواهیم کرد. ائتلاف تغییر و امید از موضع گیری اخیر رئیس جمهور کرزی در خصوص طالبان و رابطه افغانستان با پاکستان استقبال کرد. دکتر عبدالله عبدالله رهبر این ائتلاف در یک نوار صوتی گفته است امیدوار است حکومت افغانستان پالیسی واضح و روشن را در خصوص رابطه اش با پاکستان و طالبان اختیار کند.
این تنها یک پخش عمل در یک مورد نباشد، بلکه در ارتباط دنبال کردن منافع افغانستان شروع یک دوره جدید باشد، از تشخیص مشکلات، از تشخیص علل مشکل و مشکلات افغانستان و بالاخره دریافت راه حل.
رهبر ائتلاف تغییر و امید میگوید زمانی که مردم از مسائل پشت پرده آگاه شوند، متحدانه و با یک صدا عمل میکنند. رئیس جمهور کرزی دیشب در سخنرانیش گفت همه افغانها صلح میخواهند، اما باید گروههایی که با آنها صلح میشود مشخص شوند. رئیس جمهور کرزی همچنان پاکستان را متهم کرد که از تلاشهای برقراری ثبات در افغانستان حمایت نکرده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید وضعیت امنیتی افغانستان که در حال وخیم‌تر شدن است، دسترسی به خدمات صحی در این کشور را دشوار ساخته است. جاکس دیمایو، رئیس فعالیت‌های صلیب سرخ در جنوب آسیا، وضعیت در چندین نقطه افغانستان را خطرناک خواند. او همچنان گفت دسترسی به خدمات صحی در نقاط متاثر شده از جنگ خیلی ها دشوار است، اما اداره صلیب سرخ نقاط را که بیشتر از جنگ متاثر شده‌اند نام نبرد. گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تعداد اوسط روی های امنیتی و حملات نسبت به همین ماه‌ها در سال گذشته 40% افزایش یافته است. خبرهای مربوط به رویدادهای منطقه و جهان پس از یک آگاهی کوتاه. پلیس پاکستان میگوید مردان مسلح حداقل 12 تن از شیعیان آن کشور را در ایالت بلوچستان کشتند. به نقل از پلیس گزارش شده است که این حمله امروز در حومه شهر کویتر رخ داد. گفته می شود 10 تن از شیعیان با یک بس سفر میکردند که هدف حمله قرار گرفتند. حمید شکیل یک مقام پلیس شهر کویتر به خبرگزاری رویترز گفته است که این افراد مربوط به اقلیت هزاره های بلوچستان بودند. تا حالا مسئولیت این حمله را کس یا گروهی به عهده نگرفته است. سازمان عفو بین‌المللی امروز گفت مقامات سفارت‌های سوریه به طور سیستماتیک مخالفان رژیم این کشور را که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند تحت فشار قرار می‌دهند تا مظاهرات آنان بر ضد رژیم سوریه را خاموش سازند. این سازمان که مرکز آن در لندن است می‌گوید همچو قضایا را در 8 کشور بریتانیا، کانادا، چلی، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سویدن و ایالات متحده آمریکا ثبت کرده است. سازمان عفو بین‌المللی از کشورهای جهان خواسته است تا بر ضد سفارت‌های سوریه که ادامه شود ادبای این کشور را اذیت میکنند و آنها را زیر فشار قرار میدهند اقدامات جدی تر کرده و از حقوق این افراد که در بیرون از کشورشان به سر میبرند حفاظت کنند. سازمان عفو بین‌المللی گفته است مقامات سفارتخانه های سوریه از مظاهرتچیانی که در بیرون از سفارت مظاهره میکردند تصویر برداری کرده و بعد به اشکال مختلف آنها را اذیت کردند. با گفته این سازمان مقامات سفارت های سوریه به این افراد تلفن کرده، ایمیل فرستاده و یا هم روی صفحه فیسبوک آنان پیام و آنها را تهدید کردند که از تظاهرات دست بکشند. وزیر مالیه یونان ایوانگلوس ونیزیلوس گفت کشورش می تواند تا اواسط ماه نوامبر برای دریافت ضمانت مالی بین‌المللی انتظار بکشد. حکومت یونان قبلا گفته بود اگر این کشور این پول کمکی را تا اواسط ماه جاری دریافت نکند با قلت پول مواجه شده و تعهدات مالی خود را عملی کردن نخواهد توانست. وزیر مالیه یونان این سخن را هنگام برگشتش از لوکزامبورگ به یونان گفت. وی در اجلاس وزرای مالیه کشورهای یوروزون اشتراک کرده بود. در این اجلاس وزرای خارجه تصمیم نهایی درباره پرداخت قرضه 8 میلیارد یورو به یونان را به تعویق انداختند. روسیه امروز گفت صدور مسوده یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که سرکوبی تظاهرات در سوریه را تقبیح میکند غیر قابل قبول است. قرار بود کشورهای اروپایی این مسوده را برای رای گیری به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش کنند، اما با وجود حذف ماده‌ای که به طور مستقیم به وضع تعذیرات بالای سوریه اشاره میکرد، معین وزارت خارجه روسیه گفت متن این مسوده غیر قابل قبول است. وزیر خارجه روسیه این را واضح نساخت که کشورش این مسوده را ویتو خواهد کرد یا خیر. و دلائی لاما رهبر تبعیدی تبتی ها سفرش به افریقای جنوبی را لغو کرد، زیرا پیش بینی میکرد که حکومت افریقای جنوبی برایش ویزای این کشور را نخواهد داد. دیسمان توتو یک روحانی مسیحی که یکی دیگر از برندگان جایزه نوبل صلح است دالای لاما را به افریقای جنوبی دعوت کرده بود تا 80مین سال روز تولدش را روز جمعه جشن بگیرد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر دالای لاما در دهلی جدید نشر شده آمده است که او می‌خواست روز پنجشنبه خانه‌اش در هند را به قصد افریقای جنوبی ترک کند، اما پس از آن که ویزای آن کشور را دریافت نکرد متقاعد شد که حکومت افریقای جنوبی به هر دلیل یا دلایل برای او ویزا نخواهد داد. منتقدین ادعا میکنند که افریقای جنوبی به خاطر فشارها از سوی چین این اقدام را کرده است. چین که یکی از همپیمانهای عمده تجارتی افریقای جنوبی است، دالای لاما را یک رهبر جدایی طلب میپندارد. پایان سرویس خبری این مجله خبری.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 دقیقه است. در جریان این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. پاکستان گفته است در قضیه قتل برهان الدین ربانی با افغانستان همکاری نمی‌کند. حامد کرزی در سفرش به هند در بخش‌های اقتصادی و امنیتی تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرد و همین‌اکنون تفاهم‌نامه همکاری استراتژیک با هند را امضا کرده است. در لیبیا قوای شورای ملی انتقالی به شهر زادگاه قذافی نزدیک شدند. گزارش‌های دیگر را نیز دنبال می‌کنیم، با ما باشید. صدای
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:38 دقیقه است. طوری که در خبرها شنیدید، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز در سفر دو روزه به دهلی جدید سفر کرد. شماری از کارشناسان افغانستان میگویند حامد کرزی سفر وی به هند سبب میشود که رقیب اصلی وی پاکستان تحولات تهدیدات خود را به امور افغانستان بیشتر بسازد. در حالی که به گفته مقام های ریاست جمهوری افغانستان سفر حامد کرزی به هندوستان با تحولات اخیر در روابط میان افغانستان و پاکستان رابطه ندارد، اما به گفته برخی از تحلیلگران افغانستان دیدار آقای کرزی از هند باعث شد که پاکستان حاضر به اجرای گفتگوهای صلح با افغانستان نشود. اما جعفر احمدی گزارش میدهد.
شماری از تحلیلگران افغان با توجه به سفر حامد کرزی به هند و انکشافات اخیر در روابط میان افغانستان و پاکستان تاکید می کنند که افغانستان را نباید قربانی رقابت های کشورهای منطقه ساخت. این تحلیلگران می گویند سفر رئیس جمهور کرزی به هند با حساسیت ها و مخالفت های پاکستان همراه خواهد بود. احمد سعیدی یک تن از کارشناسان افغان به این باور است که این سفر پاکستان را مجبور می سازد تا به مداخلش در امور افغانستان ادامه بدهد. آقای سعیدی افغانستان را یک کشور آسیب پذیر دانسته و می گوید برای این که افغانستان قربانی رقابت های کشورهای منطقه نشود، دولت مردان افغان باید سیاست متوازن را در قبال کشورهای همسایه و جهان اختیار کنند.
سفر آقای کرزی می تانه پیامی باشه برای پاکستانی ها که اگر شما مداخله در امور افغانستان دوام بتین، ما تعریف دیرینه شما که هندوستان از روابط خود را با او نزدیک میکنیم و میشه که کمک های هند باعث میشه که در افغانستان ما به طرف بهبود گام برداریم و هم فشار باشه بالای پاکستان. اصلی دیگه است که افغانستان در حال حاضر باید قربانی رقابت های کشورهای منطقه نشه. افغانستان با دوستی همه همسایه‌ها هندوستان، پاکستان، ایران و همه کشورها ضرورت داره و هرگز سیاست مدارای ما باید اجازه نتن که ما قربانی رقابت‌های کشورهای منطقه و فرا منطقه شه.
رئیس جمهور کرزی به روز سه‌شنبه کابل را به قصد دهلی جدید ترک کرد. به گفته مقام‌های ریاست جمهوری افغانستان، قرار است رئیس جمهور در جریان دیدار دو روزه‌اش از هند با برخی از مقام‌های ارشد حکومت هند به شمول صدر اعظم آن کشور دیدار کند و روی تقویت روابط میان دو کشور صحبت کنند. شماری از کارشناسان افغان با اشاره به موجودیت اختلاف‌ها میان هند و پاکستان بر سر کشمیر هند و طرح حکومت افغانستان برای اجرای مذاکرات صلح با پاکستان می‌گویند که در این مقطع زمانی نباید این سفر صورت می‌گرفت. محمد یونس فکور یکی از تحلیلگران افغان به این باور است که دیدار آقای کرزی از هند سبب خواهد شد تا رقیب این کشور یعنی پاکستان حاضر به اجرای مذاکرات صلح با افغانستان نشود.
آرزوی پاکستان شما میفهمین این بود که همیشه می گفت که پاکستان مذاکره در مورد صلح را با ما بکنین. این آقای کرزی نمیکرد، حال خودش میگه که با پاکستان مذاکره میکنم. بنان وقتی که با پاکستان مذاکره میکنی اوجا به عریف منطقویش میری در همین زمان، این فایده نمیکنه. این باید پیش از این اوصله میکرد، ایجا نظام خود را یک دفت میکرد، تفاهم سیاسی را با مخالف و موافق خود به وجود می آورد.
آقای فکور با در نظر داشته تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان، سفر حامد کرزی به هند را یک سفر رقابتی توصیف می‌کند. اما مقام‌های ریاست جمهوری افغانستان می‌گویند که دیدار آقای کرزی از هند با تحولات اخیر در روابط میان افغانستان و پاکستان رابطه ندارد و چند ماه پیش پلان شده بود. گزارش‌ها نشان می‌دهند که پاکستان از دیر زمان از حضور اقتصادی هند در افغانستان تشویش داشته است. با گفته شماری از آگاهان افغان، پاکستان از ترس گسترش نفوذ هند در افغانستان از راه‌های مختلف کوشش کرده تا با اجرای حملات بر اتباع هند و تأسیسات آن کشور در افغانستان، هند را مجبور به ترک این کشور کند. اما گفته می شود که این تلاش‌های پاکستان جایی را نگرفته و هند همچنان روابطش را با افغانستان حفظ کرده است.
گزارشی بود از سفر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به هندوستان. حامد علمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که در جمع هیئت امرای حامد کرزی به هند رفته است، لحظات در مصاحبه ای که احمد شیبر با وی انجام داده در رابطه با امضای قرارداد استراتژیک میان رهبران افغانستان و هند صحبت کرد.
همکاری استراتژیک را رئیس جمهوری افغانستان و هند امضا کردند.
موافقتنامه همکاری استراتژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند تا چند دقیقه دیگه در دهلی امضا میرسه.
میشه که به شنونده های رادیو آزادی توضیح بدین که در این موافقتنامه کدام نکته ها شامل است؟
البته تمامی متن توافقنامه تا چند ساعت بعد در اختیار همه هموطنان قرار خواهد داد، ولی در روس مطالبش مسائلش عبارت از همکاری سیاسی امنیتی در حوزه تجارت و اقتصاد است، علاوه بر همکاری جمهوری هند در راستای ارتقای ظرفیت‌های افغانستان، در راستای تعلیم و تربیت و مسائل فرهنگی، و چیزی که در توافقنامه ذکر شده عبارت از رابطه یا ایجاد رابطه بهتر میان مردمان کشورهای جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند میباشد.
در بخش امنیت ما گزارش داشتیم که مسئله همکاری هند در آموزش پلیس افغان نیز شامل این است.
خب طوال جزئیاتش تا چند لحظه بعد به اطلاع شما رسانده خواهد شد، ولی در مسئله امنیتی بله ذکر شده که اگر افغانستان و هند خواسته باشند میتونند در حوزه امنیتی و آموزش امنیتی با جمهوری اسلامی افغانستان همکاری کنند. مسئله مهمی که در توافقنامه ذکر شده است که توافقنامه علیه هیچ کشور نیست، بلکه توافقنامه است که میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند به امضا میرسه.
بر اساس جدول دیدارهای رئیس جمهور افغانستان با دنبال دیدار رئیس جمهور کرزی با منموهن سینگ، امروز با کدام مقامات هندی دیدار میکنه؟
رئیس جمهور اسلامی افغانستان امروز با اسم کرشنا وزیر خارجه هند، با رئیس مشاور امنیت ملی هند آقای مانند و ملاقات کردن، همین حالا که با شما صحبت میکنم رئیس جمهور اسلامی افغانستان با آقای منموهن سینگ صدراعظم هند در حال مذاکره هستند.
صحبتی بود با حامد علمی، معاون سخنگوی حامد کرزی، که در رابطه با برنامه حامد کرزی به هند از جمله امضای قرارداد استراتژیک که یک قرارداد است که تا دقایق دیگر میان رهبران هند و افغانستان امضا می شود صحبت می کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پاکستان میگوید در زمینه بررسی چگونگی ترور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان با افغانستان همکاری نمیکند. این مطلب را سخنگوی کمیسیون دولتی افغانستان که برای بررسی همین مسئله موظف شده است عصر امروز در کابل ابراز کرد. دکتر محمد یاسین زیا، معاون ریاست امنیت ملی افغانستان و سخنگوی کمیسیون یاد شده، به خبرنگاران گفت که پاکستان اجازه سفر به یک هیئت حقیقت‌یاب افغان را نیز به کشور خود نداده است. حکومت افغانستان تازگی با سپردن تمام اسناد و شواهد در رابطه با این حادثه به سفارت پاکستان از پاکستان خواسته بود که در راستای گرفتاری عاملان قتل استاد ربانی که در کویته پاکستان به سر میبرند همکاری کند. جزئیات بیشتر را از ستار فروغ میشنویم که در خط تلفن با ماست. بله آقای فروغ، جزئیات اظهارات آقای محمد یاسین زیا، معاون ریاست امنیت ملی افغانستان چی است؟
خب سلام به شما همکار عزیز و به شنونده های عزیز رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین کمیسیونی که به هدف بررسی چگونگی قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان ایجاد شده است، از عدم همکاری پاکستان برای پیشبرد بررسی ها در ارتباط به این حادثه خبر می دهد. دکتر محمد یاسین زیا، معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان که در عین حال سخنگوی این کمیسیون نیز است، بعد از چاشت امروز به خبرنگاران در کابل گفت که پاکستان به دلیل ای که جزئیات این قضیه به رسانه ها کشانده شده از هر نوع همکاری در زمینه خودداری کرده است. بخشی از صحبت های آقای زیا را در همین مورد میشنویم.
متاسفانه چال ها و نیرنگ ها و تکتیک های همیشگی طرف مقابل ما چند لحظه پیشتر، با وجود که امروز صبح هم دو روز وقت خواسته بودن، ولی امروز ما پیام را از سفارت پاکستان به دست آوردیم که گویا قضیه به مطبوعات کشیده شد. با او اساس ما نمیتونیم که هیچ نوع همکاری در رابطه به گرفتاری این مردم ها، گرچه قضیه بر ما مهم است به عنوان یک کشور همسایه، اما ما معذرت می‌خواهیم به دلیل از اینکه شما این قضیه را در مطبوعات کشیدین.
وی گفت که پاکستان همچنان نخواسته تا یک هیئت افغان در ارتباط به همین قضیه عازم آن کشور شود. آقای زیا حرفای رئیس جمهور افغانستان را تکرار کرد که در صورت عدم همکاری پاکستان، حکومت افغانستان به سازمان ملل متحد مراجعه خواهد کرد تا این سازمان در مورد ترور این مقام برجسته شورای عالی صلح افغانستان تحقیق کند. وی گفت که تا حال 3 تن در پیوند به این رویداد گرفتار شدند. مقام های ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان هفته جاری گفتند که شواهد معتبر را مبنی بر کشته شدن استاد ربانی به سفارت پاکستان در کابل سپردند تا پاکستان در راستای بازداشت عاملین این حادثه همکاری کنند. حکومت افغانستان میگوید که شواهد نشان می دهد که قتل ربانی در کویت پاکستان طرح‌ریزی شده و فرد انتحاری تبع پاکستان بوده، اما همزمان با این پاکستان از حکومت افغانستان خواست که وارد کردن اتهام بر پاکستان متوقف بسازد.
تشکر از شما آقای ستار فروغ. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی بود که گزارش رو تهیه کرده بود در رابطه با رد همکاری پاکستان برای بررسی چگونگی ترور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان. در این حال مشران و جرگه افغانستان هم در اجلاس عمومی امروز خود وزیر داخله و سرپرست ریاست امنیت ملی را فراخوانده بود تا آخرین جزئیات به دست آمده در مورد قتل برهان الدین ربانی را ارائه کنند. وزیر داخله افغانستان در صحبت‌هایش گفت که شورای عالی صلح تا حالا هیچ پیشرفتی نداشته است و در هر گام شکار توطئه‌های دشمن شده است. سرپرست ریاست امنیت ملی باز هم گفت که در مقابل افغانستان صف تروریستان تربیه شده قرار دارد که اردو و اداره استخبارات پاکستان کاملا از آنان پشتیبانی می‌کند. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنوید که سحر لیوال تهیه کرده است.
مقامات بلندرتبه امنیتی افغانستان می‌گویند که شورای عالی صلح هیچ گونه دستاورد نداشته است و آنچی را این شورا پیشرفت می خواند به توطئه دشمن مبدل شده است. بسم الله محمدی وزیر امور داخلی افغانستان که با سرپرست امنیت ملی یک جا به جلسه مشران و جرگه فرا خوانده شده بود می گوید شورای عالی صلح تا کنون هیچ گونه پیشرفت آشکار نداشته است.
اصلا برادر عزیز، در 4 ماه اخیر چیزی به نام ارتباط از طرف سران طالبان با شورای عالی صلح وجود نداشته. آنچه که وجود داشته توطئه بوده. حتی از صف طالب از پایینش چیزی به نام ارتباط با شورای عالی صلح وجود نداشت. همه چیز توطئه بوده، همه چیز یک سناریوی جعلی و ساختگی را جور کردن، فقط ایره بازی دادن و توطئه داشتن، از پشت پرده آمدن. بالاتر از هیچ چیزی برادر عزیز وجود نداشت. و بالاخره اونا بسیار ناجوانمردانه با شکل بسیار فجیعانه
آقای بسم الله محمدی گفت که ترور استاد ربانی آخرین هدف مخالفان نبوده، بلکه آنها می‌خواهند که تعداد دیگری از اشخاص با نفوذ حکومت را نیز ترور کنند. آقای محمدی علاوه کرد که توطئه‌ها از آن سوی سرحد طرح‌ریزی می‌گردد که نیروهای امنیتی نمی‌توانند جلوی آن را بگیرند. سرپرست ریاست امنیت ملی در جریان صحبت‌هایش به سناتوران اظهار داشت در مقابل افغانستان یک صف منظم و تربیه شده دشمن قرار دارد که از حمایت کشورهای همسایه برخوردار است. رحمت الله نبیل به گونه آشکار گفت که اردو و ISI پاکستان این مخالفان را تربیه و توسط آنها اهدافشان را در افغانستان پیاده می کنند.
جانب مقابل ما یک صف تروریستیه که از 10 الی 30 سال بالا از سرمایه گذاری شده در بر افغانستان تربیت شده. 10-15 گروپ تروریستی فعال با یک صف استاد است و پشترش سازمان استخباراتی و اردوی پاکستان یا کشور همسایه منظم اونا راهنمایی میکنه، برش نشان میده سر فلان بزرگ فایر کو تلفش کو. و این سلسله از آل شروع نشده، این سلسله ترور و سلسله همکاری های سازمان استخباراتی با اینا از 10 سال پیش شروع شده.
وی میگوید قبل از این دسیسه های ترور بر مارشال فهیم معاون اول رئیس جمهور، بسم الله محمدی وزیر داخله، عبدالرب رسول سیاف عضو ولسی جرگه و فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه وجود داشته است که هر بار کشف و خونسا گردیده است. آقای نبیل گفت که شورای عالی صلح نخواست که ارگانهای امنیتی در کارهای آنها مداخله کنند که این میتواند یکی از دلایل قتل استاد ربانی باشد. سناتوران میگویند این اظهارات مقامات قناعت بخش نیست. تعدادی از آنها به گونه انتقادی از این مقامات خواستند که دیگر خبر کشته شدن افراد را به مردم ندهند، بلکه در مقابل مخالفان به طور جدی اقدام نمایند. بعد از پرسش این گونه سوال‌های سناتوران، جلسه به خواهش سرپرست امنیت ملی در پشت درهای بسته ادامه یافت و به خبرنگاران اجازه تحت پوشش قرار دادن مسائل مورد بحث در این نشست دادن نشد.
مجله خبری
از رادیو آزادی.
قرار سند همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و اتحادیه اروپا و امضا برسد. جنان موسی‌زاده سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت صحبت های ابتدایی در این مورد میان حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا آغاز شده است. احمد جعفر احمدی با آقای موسی‌زاده در این مورد مصاحبه انجام داده و نخست از وی در مورد جزئیات این سند سوال کرده است.
جمهوری اسلامی افغانستان به صفت یک کشوری که دارای حاکمیت ملی استقلال و آزادی خود است، بر اساس منافع ملی کشور، بر اساس مصلحت‌های اولیای کشور با کشورهای منطقه و همچنان دوستای بین‌المللی خود قراردادها و یا پیمان‌های همکاری‌های استراتژیک عقد می‌کنند و در این راستا صحبت‌های ابتدایی خود است، صحبت‌های اولی خود با اتحادیه اروپایی هم آغاز کردیم تا باشه که بیشتر در شوکات گسترش روابط اقتصادی و تجارتی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و افغانستان یک چارچوب همکاری استراتژیک با وجود ده قرار داد. امیدوار هستیم که بتونیم در آینده نزدیک رویش کار بکنیم، روی تفصیلاتش، روی متنش و بتونیم او را به وقت و زمانش با نظر داشت تمام شرایط قانونی افغانستان چارچوبای قانونی او را نهایی بسازیم و امضا بکنیم. حکومت افغانستان شامل مذاکرات ابتدایی همچون قراردادها و همچون پیمانها میشد. وقتی که متن از او تیار شد، مصوبه نهایی شد، باز برای تصویب به قرارداد باشد با پارلمان فرستاده میشد.
آقای موسی‌زاده، با توجه به این که 27 کشور جهان عضویت اتحادیه اروپا را دارند، چقدر خوشبینی وجود دارد که تمام 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با این طرح موافقت بکنند؟
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نهادهای مشترکی را به وجود آوردن که شامل کمیسیون اروپا و همچنان پارلمان اروپا میشه در شهر بروکسل و اونها در این نهادهای فراملی و البته در چارچوب اتحادیه که به وجود آوردن مذاکرات به نمایندگی از تمام 27 کشور اونا انجام میتن و تصامیم اونا به اساس اجماع و به اساس موافقت تمام کشورها صورت میگیره و مذاکرات با یک مرجع که او نهادهای یا نهاد مرکزی اتحادیه اروپا صورت میگیره. اتحادیه اروپا بحث آغاز صحبت‌های البته عقد یک موافقتنامه یا پیمان همکاری استراتژیک با افغانستان در ماه جولای اونا بین خود مطرح کرده بودند و آمادگی خود اونا اظهار کرده بودند که میخواین با افغانستان همش یک چارچوب همکاری های درازمدت داشته باشند. ما از او استقبال میکنیم و باور داریم که این به نفع امنیت، ثبات و روابط درازمدت متکی بر احترام متقابل و منافع مشترک افغانستان با جهان میباشند، خاصتاً با اتحادیه اروپا.
بله. آقای موسی‌زاده، حکومت افغانستان برای بستن تفاهم‌نامه یا این پیمان با اتحادیه اروپا چه پیش‌شرط‌هایی داره؟ آیا روی پیش‌شرط‌ها هم کارهای صورت گرفته تا حالا؟
خب هنوز وقت موضوع قرارداد یا پیمان همکاری‌های مشترک بحث صورت می‌گیرد، واضحاً او بر اساس منافع مشترک دو طرف انجام میشه در چارچوب قوانین موجود دو طرف روی از مذاکره صورت میگیره، روی از توافق صورت میگیره و نکته مهمی که در اینجا وجود داره احمدی شبیه که هم اتحادیه اروپا و هم افغانستان به این باور هستند که ما در عقد این سند همکاری های مشترک در عقد منافع مشترک داریم، بنان اساس و تهداب آغاز این بحث و ما امیدوار هستیم انجام و اجرا و نهایی ساختن بحث منافع مشترک است که دو کشور با هم دو طرف با هم دارند.
اظهارات جانان موسی‌زاده سخنگوی وزارت خارجه افغانستان را شنیدید در رابطه با امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
یک بس شهری در منطقه اخترآباد شهر کویته امروز از سوی افراد مسلح ناشناس انفجار داده شد که در اثر آن 13 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. همه قربانیان اهل تشیع بودند و این 30مین حمله بالای موترهای اهل تشیع در دو هفته گذشته در پاکستان می باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه.
در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس بالای یک سرویس شهری در کویته 13 تن کشته و 7 تن دیگر مجروح گردیدند. به گفته مقامات امنیتی این شهر، این واقعه به روز سه‌شنبه انگام رخ داد که سرویس شهری در منطقه اخترآباد جنوب غرب شهر کویته هدف تیراندازی از سوی افراد مسلح قرار گرفت. گفته می شود عاملین این موتر مربوط به اهل تشیع شهر کویته بودند. نسیم لیری، یک تن از مقامات امنیتی شهر مذکور، در صحبتی که با رسانه‌ها داشت از کشته شدن 13 تن و مجروح گردیدن 7 تن در این واقعه خبر داد. در شهرهای غربی در منطقه اخترآباد امروز صبح بالای سرویسی که در حدود 25 تن در آن سوار بودند تیراندازی گردید که در نتیجه متاسفانه 13 تن آنها کشته شدند و 7 تن دیگر زخمی گردیدند. وی گفت عاملین موتر مذکور دکاندارانی بودند که برای خرید سبزی و میوه به سوی بازار روان بودند و افزود مجروحین را به شفاخانه نزدیکی انتقال دادند که از جمله وظیفه سه تن آنها وخیم می باشد. یک تن از شاهدان عینی این واقعه در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت چشم دید خیش را چنین بیان نمود. در این سرویس تقریبا 25 تن بودیم و همه دکانداران به سوی مندوی برای خرید سودا می رفتیم که دفتن تیراندازی صورت گرفت و تعداد زیاد در سرویس کشته شدند و فضل خدا من نجات یافتم. بعد از وقوع این واقعه اقارب کشته شدگان به محل هجوم برده و سرویس شهری را که بالایش تیراندازی گردیده بود با آتش کشیدند.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی امان امیرزای شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان بود. در این لحظات گوش می دید به برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.